دو بجې دي. درنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زه صلاح ساقسی خلقی د ازادي راډیو تر مازیګرانې یو خبرونه ستاسو په خدمت کې يم. په روانه خبرونه کې به د ځنګړو ریپورټونو په ترڅ کې واوري چې افغان او امریکایي مقامات او افغانستان ته د ایراني وسلو استول تایید کړي دي، او دا به هم واوري چې د متحده ایالاتو ولسمشر پر ایران د فشارونو د زیاتولو خبره کوي. نو راپورونه به هم واوري، خو په پیل کې د افغانستان خبرونه وړاندې کیږي. ویانت مجاهد جواد.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کندهار کې د یو لړ پوځي عملیاتو تر سره کولو لپاره یې لازم چمتووالی نیولی دی، خو زیاتوي چې دغه عملیات به یوازې پوځي اړخ ونه لري. چارواکي وایي په تخار ولایت کې یو 14 کلن ځان وژونکی برید کوونکی پولیسو ته تسلیم شوی دی. او په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیره نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو شمېر مهمو مسلو باندې خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کندهار کې د یو لړ پوځي عملیاتو د ترسره کولو لپاره لازم چمتووالی نیولی دی، خو زیاتوي چې دغه عملیات به یوازې پوځي اړخ ونه لري. دا خبره نن د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وینز مری بشری په کابل کې ژورنالستانو ته په یوې خبري غونډه کې وکړه او زیاته کړه چې دغه عملیاتو د پیلېدو دقیقه نیټه نه ده څرګنده. راپورونه وایي چې په زرګونو افغان نړیوال ځواکونه په کندهار کې سترو پوځي عملیاتو ته د مهال چمتووالی نیسي، څو دغه ولایت په بشپړه توګه له طالبانو څخه پاک کړي. تر دې مخکې د سولې د جرګې کمیشن ویلي و چې باید ټول پوځي عملیات وځنډېږي څو د سولې په بهیر باندې ناوړه اغېزه ونه کړي. چارواکي وایي په تخار ولایت کې یو 14 کلن ځان وژونکی برید کوونکی پولیسو ته تسلیم شوی دی. د تخار ولایت د امنیت قمندان جنرال ضیاءالدین محمودی ازادي راډیو ته وویل چې دغه تسلیم شوی ماشوم ځان وژونکی برید کوونکی د لوګر ولایت د برک د ولسوالۍ اوسیدونکی دی. جنرال محمودی زیاته کړه چې تسلیم شوی ماشوم په خپلو خبرو کې ویلي دی چې هغه وخت له خپل هوډ څخه یې لاس واخیست کله چې په دې پوه شو چې که ځان وژونکی برید ترسره کړي نو ملکي وګړي به پکې ووژل شي. طالبانو تر دې مهاله په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د جمهوری ریاست د چارو اداره وایي چې محمد اقبال عزیزی د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې په وړاندیز او د جمهوری ریاست په تایید د لغمان د نوي والی په توګه وټاکل شو. د چارو ادارې ویاند فیضی زدران نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عزیزی به د لغمان د پخواني والی لطف الله مشال پر ځای خپله دنده پیلوي. محمد اقبال عزیزی تر دې مخکې د ننګرهار د پوهنې د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده. چارواکي وایي تیره شپه د کونړ ولایت د چپ ادارې په ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په بمباریو کې 15 طالبان وژل شوي دي. د کونړ ولایت د امنیت قمندانۍ مرستیال عبدالمتین ازادي راډیو ته وویل چې په دغه وژل شویو طالبانو کې د طالبانو یو قمندان چې شوالي نومېده هم وژل شوی دی. طالبانو تر دې مهاله د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هرات په شینډن ولسوالۍ کې یې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د چاودیدونکو موادو یو زیرمه نیولې ده چې پکې تر 500 سوټانو زیات چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د افغانستان د دفاع وزارت لخوا په یو خبري شوې لامه کې راغلي ده چې له دغو چاودیدونکو موادو سره په تړاو چې انتحاري واسکټونه او ډول ډول مینونه هم پکې وو یو تن هم نیول شوی دی. اعلامیه زیاته وی چې په دغه عملیاتو کې د ملي اردو د کمانډوي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. او په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ نن افغانۍ د بهرنیو وسایلو په وړاندې داسې بدلېږي: $1 78 افغانۍ او 60 پوله، €1 68 افغانۍ او 50 پوله، £1 53 افغانۍ او 1 پوله، €1 $12 او 90 پوله، €1 78 افغانۍ او 60 پوله، او £1 1500 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه بالا فرشتي جلال زیس خبروي.
رپورټونه څرګندوي چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پلوټ الوتکو په بمباری کې د القاعده د تروریستي شبکې یو مهم غړی وژل شوی دی. خبری رسنیو د امریکا د تروریزم سره د مبارزې د ادارې د چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې حسین الیحیا چې په 3 دسمبر کې په خوست کې د امریکا د استخباراتو د ادارې پر یو مرکز په انتحاري حمله کې مهم رول درلود، تیره اونۍ د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د بی پلوټ الوتکو په بمباری کې وژل شوی. ویلسوی الیحیا د القاعده یو مهم پلان جوړونکی و. د چاودیدونکو په جوړولو چاودیدونکو موادو په جوړولو کې هم مهارت درلود. د رپورټونو پر اساس ایرانی چارواکو د اصلاح غوښتونکو یو مشر ژورنالیست او فلم جوړونکی محسن میردامادی چې د تیر کال 2 بیا په توقیف کې و په ضمانت خوشي کړی دی. ویل سوي چې دی لږ تر لږه د 450,000 امریکایي ډالرو په مقابل کې خوشي سوی دی. د دې خبر جزئیات په ورسته څرګند سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر براتلون کې ونی په واشنگتن کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره د پاکستان د اقتصادي او امنیتی وضعیت د شکېدو په اړه خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې میرمن کلینتن او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به د خبرو مشرک وي. په دې غونډه کې به د اقتصادي پرمختګ، د معارف، کرهنې او امنیتی مسایلو پر پراختیا خبري وسی. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ستراتیژیکو مذاکرو څخه هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابطو ته پراختیا ورکړل سي او دواړخیز احترام او باور په دوی دواړو په منځ کې رامنځته سي. د اسرائیل د دفاع د وزیر ایهود بارک دفتر وایي د متحدو ایالاتو د خوا د منځنی ختیځ د سولې په خبرو کې د دوی استازي جورج میچل د یک شنبه په ورځ منځنی ختیځ ته روانېږي. د سفر هدف په بیت المقدس کې د اسرائیل د ودانیو د جوړولو پر مسله خبرې دي. د خبر روسه تر دې خبر شو چې د اسرائیل مقاماتو او جورج میچل په ټلیفون کې پر دې مسله خبرې کړې دي. د اسرائیل چارواکو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو لپاره د نویو میشتځایونو د جوړولو پلان لري. د هسپانیا پولیس وایي د یو برتانوي 15 کلن هلک د خوشی کولو لپاره چې په پا پاکستان کې يرغمل نیول سوی وو او دا اونۍ را خوشی سو لشت لږه یو لکو او 1000 ډالر ورکړ سوی دي. د هسپانیا پولیس وایي دوه پاکستانی سړي او یو رومانیایي شزه چې د دې پیښې په تړاو په هسپانیا کې د یو کلی په شاوخوا کې نیول سوی وو وس په توقيف کې دي. پولیس وايي یو سړی او یو رومانیایي شزه چې په پاریس کې د دغه هلک لپاره پیسې اخیستې وي هم نیول سوی دي. دوه نور مشکوک کسان په پاریس کې له دې مسلې سره په ارتباط په توقيف کې دي. د هسپانیا پولیس په دې باور دي چې له مشکوکو کسانو څخه د ترلاسه شویو پیسو ډیره برخه بیرته اخیستل سوی ده. تشتول سوی هلک چې صالح سعید نومیږي بل دي چې کوم ځان ورته رسیدلی وي د سیشن به پورز د پاکستان لری پرتی سیمې جلم څخه خلاصو. پاکستانی مقامات وایي چې د تشتون کوی وینړیوالې ډلې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې دغه هلک په تشتولو کې لاس درلود. او یو خبر چې تازه را رسیدلی وایي د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن له روسي چارواکو سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړه او مسکو ته خپل دوه ورځنی سفر پیل کړ. میرمن کلینتن به د منځنی ختیځ د سولې په اړه د څلور اړخیزې ډلې له استازو سره چې روسیا، متحد ایالات، د ملګرو ملتونو سازمان او د اروپا اتحادیه دي په دې ترڅ کې وګوري او خبرې به وکړي. میرمن کلینتن پرون مسکو ته رسیدلې ده. دا بنند روسیې د بهرنیو چارو وزیر او د جمعې په ورځ دغه هیواد له جمهور رئیس سره وګوري.
زمنګ کله ازادي رادیو او رېدا مسپخین 2 بجې او 8 دقیقې دي. ګرانو سنو شي په ورسته د راپورونو لړۍ پیلو او لمړی دا وابري چې افغان او امریکایي مقامات دا تاییدوي چې ایران افغانستان ته مختلف وسلې استوي. ولسمشر کرزی حکم کړی چې والیان، برستلان او ولسوالان د دې وروسته د یوې رقابتي پروسې پر اساس په دندو وګمرل شي. امریکا تر اوسه د روسیې له لارې سل بارونکو الوتکې افغانستان ته راستولې. دا خبره یو امریکایي مقام کړی چې راپور یې په همدې خبرونه کې اوریده شي. په کندهار کې د لیونی سپو د زیاتېدو په اړه راپور لرو چې ډیر ځل ماشومان ترې اغېزمن کیږي.
دغه دا کوی خپل تقریبا د فلور یا پنځو کال بالا نو د سکل په دړل دي چې څه غوښه لا وځلا کړی.
او د امریکا ولسمشر وایي پر ایران با فشارونه زیات کړي. په دې خبرونه کې نور رپورټونه هم در اورو لمنګ سره اوسئ. خبرونه په دې موضوع پیلو. افغان او نړیوال ځواکونه وایي چې ایران د افغان طالبانو پراخ ملاتړ کوي. افغان او د ناتو مقامات وایي دوی تر اوسه پورې له ایران څخه طالبانو ته په تنونو را لیږل شوي وسلې نیولې دي. د افغان او ناتو د مقاماتو په وینا د ایران له لوري طالبانو ته ماینونه، هوانونه او راز راز مهمات استول کیږي. په دې اړه د لندن ټایمز ورځپاڼې د راپور جزئیات عصمت څرونه وروي.
افغان او لویدیزو چارواکو پر ایران تور لګولی چې طالبانو ته د پلاستیکي چاودونکو موادو، هوانونو، لاسي بمونو او د وسلو د استعمال د تخنیکي کټلاګونو په شمول په ټنونو وسلې او مهمات ورکړي دي. د ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د بریتانیا په څلورم تلویزیوني چینل کې شول شوي وسلې او اسناد ثابتوي چې تیر کال له ایران سره د افغانستان په پوله کې تر لس ټنو زیاته وسله نیول شوې او یو نیم ټن نوره تېره اونۍ کشف شوه. دا راپور په داسې حال کې ورکول کېږي چې د امریکا د قواو مرکزي قمندان جنرال ډیوډ پیټرایس د متحدو ایالاتونو د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبرداری ورکړ چې ایران د القاعده فعالانو ته هم پناه ورکوي. د ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان د استخباراتو اداره یا ملي امنیت اټکل کوي چې په سلو کې شپېته هغه وسله چې د ایران له خاورې افغانستان ته ورغلې او دوی نیولې د ایران د حکومت لخوا رالېږل شوې نه دا چې هغه دی په تور بازار کې رانیول شوی وي. له ایران څخه افغانستان ته د وسلو د لیږلو په باب د بریتانیا څلورم چینل خپل مستند راپور نن ماښام خپور کړی. په دې راپور کې د طالبانو یو قمندان ادعا کوي چې د ایران پوله د پاکستان تر هغې د دوی لپاره زیاته مهمه ده. قمندان نوری چې په کندوز کې فعالیت کوي وویل د ایران پوله زموږ لپاره ورځ په ورځ په تیره بیا په دې خاطر مهمه کیږي چې پاکستان اوس طالبان نیسي او حتی هر طالب چې له مدرسې وزي بندیخانې ته لیږي. ناټو ځواکونو هم ویلي چې ایران طالبانو ته وسلې او ترینینګ ورکوي، خو له دې سره ګمان نه کوي چې د ایران ملاتړ دې تر دې حده وي چې د افغانستان په جګړه کې دې ټاکونکی رول ولري. تر دې پخوا هم له طالبانو سره ایران په ملاتړ تورن شوی او ویل شوی و چې ایران د قدس د انقلابی ګارد د پټ ځواک په وسیله د طالبانو ملاتړ کوي. په 2001 سوي کال کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو قمندان جنرال دان مکنیل ادعا کړی و چې برتانوي ځواکونو په فرا کې د سړک د غاړې ماینونه نیولی دي چې له ایران څخه رالېږل شوي ول.
افغان طالبانو ملاتړ کوي. دوی وایي چې ایران افغان طالبانو ته ماینونه، هوانونه او راز راز مهمات استوي. دا رپورت مو له اسمت سروان څخه واورید. اسمت سروان هم د اوس سره په استډیو کې ده. نن پنځشنبه ورځ او د ازادۍ په چپو کې تر امواج ازادۍ خبرونه په مستقیم ډول خبري البته د لدریو تر پنځو بجو پورې. سروان صاحب کده وایس چې د نن ورځې موضوع د بحث موضوع څه ده، ځکه د نن ورځې د پروګرام قربانه تاسو یاست.
بله، یو زه یم او یو هم قادر
حبیب ده. بله،
شاسو چې دا موضوع یاد کړ چې اوریدونکو خبر شي. نن موږ غواړو چې تیر کال په باره کې لاوریدونکو سره خبرې وکړو او لخپلو درنو میلمنو څخه په دې خبرونه کې به قدرمن اوریدونکو په دې باب زموږ له میلمنو څخه واوري چې تیر کال امنیتي، سیاسي لحاظ څنګه وو، د روغې جوړې هڅې څومره وې، سیاسي او امنیتي تحولات څنګه وو؟
ډېره ښه ده. یعنې څومره پرمختګونه شوي په افغانستان کې، څومره نامنۍ رامنځته شوي، څومره ډېره زیاته مننه ستاسو له معلوماتو څخه. په دې هیله چې محترمو اوریدونکو د زموږ د نن ورځې د ازادۍ په څپو کې د امواج ازادۍ د بحث موضوع اوریدلې وي چې د دوو ساعتو لپاره د قدرمنو دوستانو اوس به هم یو بل رپورټ واورئ. ولسمشر حامد کرزي حکم کړی چې والیان، مرستیالان او ولسوالان دې له دې وروسته د یوې رقابتي پروسې پر اساس په دندو وګمارل شي. د جمهوري ریاست چارو د اداري مقامات وایي چې ولسمشر د حکم د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د وړاندیز له مخې کړی او دا رقابتي پروسه به د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون لخوا پر مخ وړل کیږي. خو یو شمیر کارپوهان دې مسلې ته خوشبینه نه دي او وایي چې د دې پروسې په شفافیت شکمن دي. په دې اړه زموږ خبریال رپورټ اوري.
د افغانستان دولتي چارواکي وایي چې په ولایتونو او ولسوالیو کې خلکو ته د ښو خدماتو د وړاندې کولو په هدف د والیانو ټول مرستیالان او ولسوالان د یوې رقابتي پروسې پر اساس په دندو ګمارل کیږي. د جمهوریت ریاست د چارو د ادارې چارواکي وایي چې دا تصمیم د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې په وړاندیز او د ولسمشر د حکم لمخې نیول شوی او د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون له لارې به د والیانو، د مرستیالانو او ولسوالیو څوکۍ آزاد رقابت او سیالۍ ته وړاندې شي. د چارو د ادارې ویان فیضی زدران د پنځشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل دې سره بعد والیانو، د مرستیالانو او ولسوالانو سیاسي پوسټونه خدماتي شي او خلک به ښه حکومتي خدمات ترلاسه کړي.
د دې لپاره چې کار اهل کار ته سپارل شوی وي او شفافه وي دا پروسه، هر څوک کولای شي خپل ځان ته د هنداره کې وګوري د بووالیانو مرستیالان او ولسوالانو په حساب کې دغه حکم صادر کړی دی. هر هغه څوک چې د وړتیا له لارې راځي او پوست اشغالوي او په هغه باندې کار کوي، زه فکر کوم چې دا هغه څه دي چې هغه کولای شي خلکو ته ښه خدمت وکړي.
تر دې وړاندې د والیانو مرستیالان او ولسوالان په انتصابي ډول پرته له کوم رقابت او سیالۍ څخه د حکومت لخوا د غوڅوکیو ته ګمارل کېدل او خلک په ولایتونو او ولسوالیو کې داسې انتقادونه کوي چې انتصابي مسؤولان دوی ته نه بلکې خپلو څوکیو ته ډیره پاملرنه کوي. ویل کېږي چې دا مهال په ولایتونو او ولسوالیو کې ډیر شمیر خلک د سیمه ییزو چارواکو له کارونو څخه نه دي خوښ او د ولایتونو په دولتي ادارو کې فساد هم ډیر زیات دی. په عین حال کې د چارو کارپوهان وایي چې د حکومت دغه پریکړې ته هم ډیر خوشبینه نه دي، ځکه چې د دوی په خبره د والیانو د مرستیالانو او ولسوالانو څوکیو ته کسان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون له لارې ګمارل کیږي او ښایي چې د پوهې پر ځای یو ځل بیا خپلوي او واسطې ته پکې ډیره پاملرنه وشي. د چارو کارپوه انجینیر محمد یونس فکور هم ورته نظر لري.
اول د قانون اساسي حکم دا دی چې ښاروالي باید انتخابي سي، هغه باید انتخابي کی په اصلاحاتي ادارې کې اعمال د نفوذ کیږي، ورکی پټیږي، هغه څوک چې خوښ دي هغه کامیاب کوي، هغه څوک چې خوښ نه دي هغه ناکام کوي. دا پروسه هم شفافه پروسه نه ده. زه فکر کوم که ځای صاحب وخت ضایع کوي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې ښاروالان هم باید د خلکو لخوا انتخاب شي، خو حکومتي چارواکي وایي چې د دې کار لپاره اوس مهال د دې هیواد په کچه زمینه نه ده مساعده. جمهور رئیس کرزی له دوهم ځل انتخابېدو وروسته په ملي او نړیواله سطح ژمنه کړې چې د اداري فساد په وړاندې به جدي مبارزه کوي او داسې اداره به جوړوي چې د ملي مشارکت له مخې د افغانستان ټول خلک پکې ځان وویني. د آزاد رقابت او سیالۍ له لارې د والیانو د مرستیالانو او ولسوالانو ګمارل د افغان حکومت له دغو ژمنو څخه بلل کیږي، خو خلک او کارپوهان غوښتنه کوي چې دا لړۍ باید په پوره شفافیت او عدالت ترسره شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسې زموږ غږ له ازادۍ رادیو او ری قدرمنو دوستانو روانه خبرونه د یو ساعت لپاره د چی په ترس کې مختلف ریپورتونه او ری د په ووري چې د کورنۍ یو چارو وزارت وایي د نوي کال د ورځې د لمنځلو لپاره یې سخت امنیتی تدابیر نیولی. همدارس د ننګرهار ولی هم ورته خبره کوي او وایي چې په دې ورځې په ننګرهار کې هم کلک امنیتی تدابیر نیولی. په بهرنیو ریپورټونو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر پر ایران د فشارونو د زیاتېدو خبره کوي. نو ریپورټونه به هم درته در واورو، خو تر دې ټولو ریپورټونو مخته احمد زبیر ژمن د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
سرنوشت ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقالې کې د حکومت په کابینې تبصره کړې ده او لیکلي دي چې د جمهور رئیس حامد کرزي له بیا ټاکل کېدو څخه وروسته په څلورو میاشتو کې تر اوسه پورې دا کابینه نه ده بشپړه شوې. د سرمقالې د لیکوال په باور دا مسله د حکومت او ولسي جرګې د اړیکو بحران په ګوته کوي. ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د لوړو زده کړو په وزارت انتقاد کړی چې په بېلابېلو واسطو یې د تحصیلي بورسونو له لارې یو شمېر هغه ځوانان هند ته د زده کړې لپاره لېږلي چې وړتیا نه لري او له همدې امله یې ځینې له درسونو څخه تښتېدلي. انیس دولتی ورځپاڼې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه څېړلې او په خپل سرمقالې کې لیکلي دي چې راتلونکی کال باید په دې برخه کې په لا ډېر قوت سره کار وشي. ورځپاڼې په یو بل مطلب کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د خوشحي بمونو استعمال ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د دغو بمونو اکثره قربانیان ملکي خلک دي. ملي ارمان ورځپاڼې هم په خپل سرمقالې کې په اوسنۍ نیمګړې کابینې تبصره کړې او له جمهور رئیس سره د یو شمېر وکیلانو وروستۍ کتنې ته په اشاره سره لیکلي دي چې آیا ولسی جرګه د حکومت د لوبو آله ده. په سرمقالې کې راغلي جمهور رئیس له وکیلانو غوښتي چې د بیا معرفي کېدو په صورت کې یو شمېر رد شوي وزیرانو ته دا ځل د باور رای ورکړي. ملي ارمان په یو بل مطلب کې په روان لمریز کال کې چې په پای ته رسېدو دی بدلونونه او ستونزې څېړلي او لیکلي دي چې یو خونړی کال تیر شو. په مطلب کې همدارس په دې کال کې د ځینو لاسته راوړنو یادونه هم شوې ده. د ویسا ورځپاڼې د ننۍ ګڼې سرمقاله په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې د روانو هلو ځلو په اړه ده. په سرمقالې کې له وسلوالو طالبانو سره د ملګرو ملتونو لخوا د غیر رسمي خبرو اترو د ملاتړ هرکلی شوی او په دې برخه کې د عملي ګامونو د پورته کېدو غوښتنه شوې. ورځپاڼې همداراز په یو مطلب کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قوماندان ډیویډ پیټریوس له قوله لیکلي چې یو سخت کال په مخ کې لري. ویسا همدارد د دغه امریکایي پوځي قومندان له قوله لیکلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان افغان چارواکي د خپلو امنیتي ځواکونو د جوړولو او پیاوړي کولو په مسلې کې ورخطا کړي دي. هیواد او اصلاح دولتي ورځپاڼه هم په خپلو نننیو ګڼو کې بیلابیل تحلیلي مطالب خپره کړي دي. هیواد ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او بهر ته د قاچاق د مسلې په اړه لیکلي دي چې په دې اړه باید ټوله پړه په افغان دولت وانه چول شي. خو اصلاح ورځپاڼې په یو مطلب کې بیا په افغانستان کې د سولې د هلو ځلو په اړه لیکلي دي چې په دې برخه کې باید ټول خنډونه له منځه ولاړ شي. افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې د سالنګ پر لویه لار وروستیو خونړیو پیښو ته په اشاره سره ټینګار کړی دی چې دولتي چارواکي باید د دغو پیښو د مخنیوي لپاره د سالنګ پر لویه لار ځانګړي تدابیر ونیسي.
تاسې زمون غږ له ازادۍ رادیو اورئ. وخت 2:00 او پوره 21 دقیقې دي. یو امریکایي چارواکی وایي چې تر اوسه سل بروډونکو امریکایي الوتکو د روسي له هوایي قلمرو څخه په ګټه اخیستو افغانستان ته پروازونه کړې دي. د چارواکي ویلي امریکا په اوس وخت کې په افغانستان کې خپل ځواکونو ته د اړتیا وړ مواد او وسایلو د رسولو لپاره د مرکزي آسیا له هیوادونو قزاقستان او ازبکستان سره د اورګاډي د ترانزیتي لارې په اړه خبرې کوي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
یو امریکایي چارواکی وایي امریکا تر اوسه پورې د روسیې له لارې افغانستان ته د بار وړونکو یا کارګو الوتکو سل پروازونه کړي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي مرستیال پاول دبلیو جونز د روسیې انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې موږ له روسیې سره د ترانزیت پروازونو په برخه کې یوه ښه موافقه رامنځته کړې او تر اوسه له دغې موافقې ډیر راضي یو. د روسیې د هوایي قلمرو له لارې افغانستان ته د امریکا د پوځي الوتکو د تیرېدو موافقه تیر کال د روسیې او امریکا په سرمشریزه کې نهایي شوه. خاغلی جونز دا ونه ویل چې امریکا د ورځې یا په اونۍ کې د روسیې له لارې څو پروازونه کوي، خو دومره یې وویل چې د پروازونو شمیر زیات دی او هغه له موږ سره مرسته کوي چې په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د اړتیا وړ وسایل ولیږدو او هم دې هیواد ته اضافي سرتیری انتقال کړو. هغه وویل افغانستان ته غیر پوځي وسایل د روسیې او د نورو هیوادونو له لارې د اورګاډي په ذریعه افغانستان ته انتقالیږي. خاغلی جونز وویل اوس موږ د مرکزي آسیا له هیوادونو سره د اورګاډي د یوې ځانګړې ترانزیتي لارې په اړه خبرې کوو چې له قزاقستان او ازبکستان څخه تیریږي. هغه وویل مرکزی آسیا سره دا ډول پوځي همکاري موږ ته دا امکان برابروي چې خپلو ځواکونو ته په افغانستان کې د اړتیا وړ مواد او وسایل واستوو. خاغلی جونز دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا نیت لري چې د روسیې له لارې د پوځي وسایلو ترانزیتي لاره رامنځته کړي، وویل امریکا په دې برخه کې تر اوسه کوم رسمي وړاندیز نه دی ترلاسه کړی، خو هغه زیاته کړه چې موږ په دې کار کوو چې په څه ډول کولی شو په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د وسایلو د لیږدولو امکانات پراخ کړو. هغه وویل په افغانستان کې زموږ د ځواکونو د شمیر په زیاتېدو سره غواړو دوی د ټانکونو او نورو تجهیزاتو په شمول په هغو وسایلو سنبال کړو چې ورته اړتیا لري.
افغانستان ته مو د روسي هوایي لارې څخه د امریکایي بروړونکو الوتکو په اړه رپورت واورې چې امریکایي مقامات وایي تر اوسه پورې له دې لارې افغانستان ته سلو امریکایي الوتکو پرواز کړی او امریکایي او ناټو ځواکونو ته یې مواد رسولي دي. د افغانستان له جنوبي ولایت هلمند څخه د دینی علماو یو شپکسیس پلاوی لندن ته راغلی او هلته یې یوې غونډې ته د وینا په مهال په افغانستان کې د طالبانو کړنې غندلې دي. دوی ځانمرګي حملې د اسلام د لارښوونو خلاف عمل بللی او د نړۍ پر دینی علماو یې غږ کړی چې یو ځای شي او د ترهګرۍ غندنه وکړي. د دې شپکسیس پلاوی مشري د هلمند ولایت د حج او اسلامي چارو رئیس حاجی مختار احمد حقانی کوي. د وویل چې د هلمند په ولایت کې طالبان د پخوا په پرتله کمزوري شوي دي، خو په ټولنه کې د هغوی د ملاتړ له شتوالي څخه هم انکار ونه کړ. د افغان علماو دا پلاوی به د درې ورځو لپاره په بریتانیا کې وي او په دې هیواد کې به بېلابېلو مذهبونو له مخکښانو سره وګوري. زموږ خبریال حنان حبیب سے پدی اڑا رپورٹ شکوی.
د بشری حقوقو کلنۍ راپور د افغانستان حالات د اندېښنې وړ بللې دي، خو ورسره هیله هم ښودلې چې نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول برتانیا له افغانستان سره کار کوي چې بشری حالت پکې ښه شي. د مرګ سزا، سیمه ییز حکومتونه، بندیخانې، قانون، د بشری حقوقو بنسټونه، د بیان ازادي او د ملکي خلکو مرګ ژوبله د افغانستان په اړه د دې راپور سرلیکونه دي. د برتانیا د بشری حقوقو کلنۍ راپور وایي ډېری ښځې په افغانستان کې له خورا بد حالت سره مخامخ دي. په افغانستان کې د برتانیا سفارت له افغان حکومت سره کار کوي چې په ټولنه کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ د حقوقو د انډول په جوړولو کې مرسته وکړي. په راپور کې هغو پرمختګونو ته اشاره شوې چې په 2009 کال کې افغان میرمنو لرلې دي. دغه راپور وایي په ښوونځیو کې د 6.6 میلیونه زده کوونکو ترمنځ 6.8% نجونې دي. د شیا کورنیو لپاره د یوې لانجمنې لایحې د ځینې مادو په اړه د برتانیا کلنی راپور اندېښنه ښودلې. دغه مادې د کور د میرمنې خپلواکي له منځه وړي. بله مهمه مسله د اداري فساد ده. راپور لیکي چې د اداري فساد له کبله د افغانستان د حکومت د پراخوالي چارې له ځنډ سره مخامخ شوي دي. د برتانیا د بشری حقوقو راپور وایي فساد پر بیوزلو خلکو بد اغیز شیندلی او ولسی خدماتو ته د خلکو د لاسرسي مخه نیولې ده. د بشری حقوقو دغه راپور د افغان حکومت هڅې ستایلې دي چې د فساد په ضد د یو لړ اقداماتو د ترسره کولو ژمنه ورکوي. دې راپور د ناټو په بمباریو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله د خپګان وړ بللې او ویلې دي چې د مخنیوي لپاره په افغانستان کې امریکایي قومندان جنرال کریسټل تګلاره ډیره د پام وړ ده. د قانون د حاکمیت په اړه د برتانیا کلنۍ راپور وایي ټولې هڅې روانې دي چې د پولیسو په شمیر کې ډیروالی راشي چې د قانون د عملي کولو جوګه شي. په دې راپور کې د بیان ازادي له مشکلاتو ډکه بلل شوې او د خبریالانو په ضد له یو شمیر ناقانونه اقداماتو څخه یادونه شوې ده.
زمن غګله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نوي کال د لومړۍ ورځې یا نوروز د لمنځل لپاره په کابل، بلخ او یو شمیر نورو ولایتونو کې ګڼ امنیتي تدابیر په پام کې نیول شوي. د راتلونکي یکشنبې په ورځ چې د 1409 هجري لمریز کال لومړۍ ورځ ده، په افغانستان کې په ځانګړي ډول مزار شریف او کابل کې دغه ورځ د ځانګړو دودیزو او کلتوري مراسمو په ترسره کولو سره لمانځل کیږي. په دې اړه نور حل کابل څخه د اجمل تورمن په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ارګانونه د نوي کال په لومړۍ ورځ په پلازمینه کابل او ولایتونو کې ځانګړي امنیتي تدابیر په پام کې لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایند مری بشری د پنځم به په ورځ خبري غونډه ته وویل چې کابو 10,000 پولیسو ته د کابل ولایت د امنیت ساتلو دنده ورکړل شوې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نوي کال د پیل د ورځې لپاره چې نوروز ده، خاص امنیتي تدابیر نیولې دي. یو منظمه مشترک امنیتی پلان جوړ شوی دی چې په دې پلان کې د افغانستان ملی پولیس، ملی اردو، ملی امنیت او د ایساف ځواکونه شامل دي. د کابل په ښار کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت 10,000 پولیس د نوروز د ورځې لپاره موظف کړي دي.
د خغلی بشری په وینا ورته امنیتی تدابیر د افغانستان په نورو ولایتونو او په ځانګړي ډول مزار شریف ښار کې هم نیول شوی دی. ټاکل شوی چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د نوي کال لومړۍ ورځ یا نوروز د ځانګړو دودیزو او کلتوري مراسمو په ترسره کولو سره ولمانځل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایند مری بشری له خلکو وغوښتل چې د داشن پروګرامونو د ښه تنظیم په هدف د نوي کال په ورځ د امنیت په برخه کې د دوی لاس نیوی وکړي.
توقعات له هیوادوالو لرو د مشکوکو افرادو په حق له د مشکوکو اشیاو په حق له دي خپل امنیتي ځواکونو ته راپور ورکی تر څو وکولای سو دا ورځ مشترکاً په یو ډاډمن او امن فضا کې تیر کړو. بل مهمه خبر داده چې له ټولو ځوانانو او له ټولو فامیلونو نه هیله داده چې خپل ځوانان ته توصیه وکړي چې له هغو اعمالو نه چې حساسیت من سره وړي، زموږ د فامیلونو د رنجش سبب ګرځي یا دوی ته فرهنګي او سنتي مشکلات ایجادي، دغه سه ناشایسته اعمالونه جدا جلوګيري وکي ترڅو وکولای شو دا ورځ په آرامۍ تېره کړو.
د نوي کال یا د 1409 اجري لمریز کال لومړۍ ورځ د راتلونکي یک شنبې له ورځې سره سمون خوري، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په پلازمینه کابل کې به امنیتي تدابیر د جمعې له ورځې څخه پیل شي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر ډاکټر سید مخدوم رحین هم آزادۍ راډیو ته ویلي چې د نوروز په شپه او ورځ دغه وزارت ځانګړي هنري او تفریحي پروګرامونه په پام کې لري. نوموړي له امنیتي ارګانونو څخه غوښتي چې د امنیت د ټینګښت برخې ته جدي پام واړوي.
دا رپورټ مو واوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي د نوي کال په ورځې امنیتي تدابیر نیولې دي. البته په کابل، بلخ او ځینو نورو ولایتونو کې د ننګرهار والی هم ورته خبره کوي او وایي چې دا ورځ به د سولې په فضا کې په تفریحي پروګرامونو ولمانځل شي. دا رپورټ د خبرونو تر لنډیز وروسته در اورو. فرشته جلالزی اوس په رادیو کې د خبرونو لنډیز اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په کندهار کې د پوځي عملیاتو د ترسره کولو لپاره تیاری نیولې، خو دوی وای چې د عملیات به یوازې پوځي اړخونه لري. د افغانستان د دفاع وزارت وای د هرات په شندند ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د چاودیدونکو موادو یو ذخیره نیولې چې لښته لږه 500 تنه چاودیدونکو مات پکښې کې ځای په ځای شوی دی. راپور نوای په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پلوټ الوتکو په بمباریو کې د القاعده یو مهم غړی حسین علی یحیا وژل شوی دی. د راپورونو پر اساس ایرانی چارواکو د اصلاح غوښتونکو یو مشر ژورنالیست او فلم جوړونکی محسن میردامادی چې د تیر کال دوه راهیسې په توقیف کې و نن په ضمانت خوشی کړی دی. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د منځنی ختیځ پر حالاتو خبرې کوي.
د ازادي راډیو ده د ننګرهار ولی وایي سکل بعد د نوي کال ورسته سولې په فضا کې په تفریحي پروګرامونو ولمزي. هغه وویل په سیمه کې هر اړخیز امنیتي تدابیر نیولې او د نوي کال د ورځې لمنځلو ته به نور هم ګډون ته وهڅوي. داود وفا له ننګرهار.
ننګرهار والی ګلاغا شیرزی د نوروز ورځې د لمانځنې لپاره د پراخه ترتیباتو خبر ورکړی. د پنځشنبې په ورځ ویل د نوروز په ورځ به د بیلابیلو هنري او تفریحي پروګرامونو ترڅنګ هغه حکومتي مامورین هم ولمانځي چې په کارونو کې وړتیا ښودلې. د ویل
انشاءالله خلکو هغه انسان او هغه چا چې په تېر کال کې ښه کارونه کړي غوږ به مډالونه ورکړو او تحفې به ورکړو او ښه جشن مې جوړ کړی دي. ښو نرمندار درته راغوښتي دي او انشاءالله دوې شپې دوې غرمې به ډوډۍ درکړم که زرې که دوه کله غرې ننګرهار
ولایت اوسیدونکي هم د نوروز لمانځنې ته خوشاله دي. دوه تنو ازادۍ راډیو ته وویل
سیم پسندلی یم موږ په دې زیات خوشحاله یو چې نوروز ورځ را روان ده او سیدون کې په دغه ورځ کې ګلاغا شیرزاد صاحب په ډېر ښه پروګرامونه جوړوي. د خلکو په ذوق او په علاقه باندې پوهیږي چې د خلک څه زیات خوښي هغه څه پروګرامونه جوړوي. نو په دغه نوروز ورځ کې زموږ سات ډېر ښه تیری او د خلکو نه مې غوښتنه دا ده چې د تیر کال کې چې څه کړاوونه او هر څه چې و هغه د هیر کې او د نوي کال لپاره تنظیمات ونیسي. د نوي کال باید په ډېر خوشحالي او خوښي پیل کړي او هغوی ته به راځي یو نوی کال او ډېر په زړه پورې او د سولې ډک کال وړم.
زما نوم صلحه ده. زه د نوي کال راتلو لپاره ډېره زیاته خوشحاله یم. زه صلحه ده لپاره ډېره زیاته خوشحاله یم او ټول افغانان سره هیله لرم دا کال ډېر په خوشحالۍ سره پیل کړي او زموږ غوښتنه دا ده چې په دې کال کې ټول افغانان د صلحه لپاره کار وکړي.
ننګرهار چارواکي وایي د نوروز لپاره امنیتي ترتیبات هم نیولي او هیله کوي چې د امنیت په فضا کې به پکې ټول افغان ولس ګډون وکړي.
دا رپورټ مو واوري چې د ننګرهار ولی وایي سکل بعد نوي کال ورځ د سولې په فضا کې ترسره شي. همدارزی وویل هغو مامورینو ته چې ښه کارونه یې په 1978 کې ترسره کړي هغوی به په مډالونو ونازوي او همدارزی ځینې تفریحي پروګرامونه هم په پام کې نیولي چې په ننګرهار کې به د نوي کال په ورځ ترسره شي. د کندهار خروال وایي چې د تیر کال په پرتلای اوایت زیات شوي. نوموړي د خپلو لاسته راوړنو راپور د کندهار په پریس کلب کې خبریالانو ته وړاندې کړ. زموږ خبریال دوا خان مینه پالی پر اساس راپور ابروي.
کندهار شاروار غلام حیدر امیدی چې د کندهار په پریس کلب کې د خپلو لاسته راوړنو یو کلنی رپورټ وړاندې کاو زیاته کړه چې په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. امیدی وایي چې تیر کال یې عواید 90 میلیونه افغانۍ وو، خو نوموړی وایي چې په 1988 کال کې په دې توانېدلی دی چې دا عواید تر 100 میلیونو افغانیو زیات کړي.
د کندهار ښاروالۍ عواید زه چې رالم 15 میلیونه افغانۍ نوې د کاله، البته هغه ثابت عواید چې د ښار د ټکسونو څخه راځي، هو ټول عواید یې 6 میلیونه وه چې هغه د مچایي مارکیټ او د میرویس مارکیټ د خرڅلاو درکوه، هغه عاید نه دي، ملکیت یې خرڅ کړ، سبا خو بیا ملکیت نسي بیا څشکی. دغه د 15 میلیونه افغانۍ پورې چې عواید وو، ما دا وه په 6 اتیا کې و تقریبا 6 اتیا میلیون ته جګ کړي، په 8 اتیا کې تر 90 میلیونه لوړ شو، او د 8 اتیا په کال کې دا تر 100 میلیونه څخه اضافه شوی دی. موږ پرون پیدا کړل چې زموږ ټوله عواید د 1988 کال 102 میلیونه افغانۍ.
کندهار ښاروال وایي چې د کندهار په بیا رغونه کې د پام وړ کارونه کړي، خو نوموړي ومنله چې تر اوسه پورې په دې نه دی توانېدلی چې د مځکو د غصب مخه ونیسي. حمیدي وایي چې په کندهار کې په زرګونو جریب مځکه د زورواکانو لخوا غصب شوې ده.
ملکیتونه مو فوق العاده ډېر غصب دي، د منډیګک پر شاوخوا باندې 14 دولتي کورونه دي، د دې څخه نیولی بیا د کوتلې مورچې پورې ځکې بیا تر شکاپر دروازې څخه د باندې او داسې تر دامانه پورې او هغسې تر باغي پوله پورې، په هر ځای کې چې ده هر چا یو لوېشت ځمکه لیدلې ده هغه قبضه کړې ده. هغه کسان چې ځانونه سپینږري مشران بولی او په هر شورا کې ناستي، په لوی جرګو کې ناستي، ځانونه کاندیدای و ورسی جرګې ته د کسانو قبضه لګول.
په کندهار کې د پخوا په پرتله د ښاروالۍ په کارونو کې مثبت بدلون راغلی او د ښار په اړه برخه کې د فعالیت نشي لیدل کیږي، خو د کندهار ښاریان وایي چې نور ډیر کار ته اړتیا شته چې کندهار ښار ودان او ښکلی سي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو ده د ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 او په کابل کندهار مزار شریف هرات او جلال آباد کې په اف ام 3.5 صفه اوریدای شي. قدرمنو دوستانو، نن د پنجشنبه ورځ ده او د مسپین لدریو د مازیګر تر 5 بجو پورې د ازادۍ په څپو کې پروګرام په مستقیم ډول خبریږي چې په افغانستان کې په 1988 لمریز کال کې امنیتی مسایلو باندې بحث او خبرې کیږي، او همداراز په هیواد کې په دې کال کې پرمختګونه څیړل کیږي. د خبرونه البته په مستقیم ډول ده، او د خبرونه میلمانه ستاسو نه پوښتنه ته ځوابونه وایي او پر دغو مسایلو بحث کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کې د روغتیایي خدمتونو د کیفیت د لوړولو څنګه پرانستل شوه، دغه څنګه چې د امریکا متحده ایالاتو د پرختی ادارې په مالی او تخنیکی مرسته جوړه شوې ده، په ټول افغانستان کې به د روغتیایي خدمتونو د کیفیت لوړوالي دنده ولري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر سرایا دلیل د دغه څنګه د پرانستنې په محل تمه وښوده چې د دې نوې څنګه په جوړېدو سره به د روغتیایي خدمتونو کیفیت ته لا ډېره پاملرنه وشي. په دې اړه نور حال د ماریا صدیقی په رپورټ کې ورو.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د کیفیت د لوړولو په هدف پر نویو پروګرامونو کار کوي. د دغه وزارت سرپرست د چهارشنبه په ورځ د روغتیایي خدمتونو د کیفیت د لوړولو د امریت په نامه د یوې څانګې د پرانستنې پر مهال ومنله چې په روغتونونو کې د روغتیایي خدمتونو کیفیت ټیټ دی. ډاکټر سرایا دلیل وویل چې یوازې د روغتیایي خدمتونو د کمیت لوړول مهم نه دي، بلکې د روغتیایي خدمتونو د کیفیت لوړولو ته هم ډېره پاملرنه وشي.
وختي کې کیفیت خدمات
میرمن دلیل د روغتیایي خدماتو د کیفیت د لوړولو په اړه وایي چې کله چې د روغتیایي خدماتو له کیفیت څخه خبرې کوو، بلا بلا اړخونه پکې په پام کې نیول کیږي. د ناروغانو او د هغوی د کورنۍ لغړو سره د روغتیایي کارکونکو سلوک په کلینیکونو او روغتونونو کې د حفظ الصحه مراعاتول، د روغتونونو کاري وخت، د درملنې او تشخیص لپاره ځانګړي پروسیجرونه، لاړتیا پرته د تشخیصي معایناتو څخه مخنیوي، له درملو څخه په سمه توګه ګټه اخیستنه، او همدارس په وخت باندې د ناروغۍ درملنه. په افغانستان کې اوس مهال ډېر شمېر ناروغان د درملنې لپاره په هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د ټیټ کیفیت له امله له هیواده بهر ځي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیایي ادارې چارواکو د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې د روغتیایي خدمتونو د کیفیت د لوړولو د برخې د پرانستنې پر مهال چې مالي او تخنیکي مرستې ورسره کړې، په روغتیایي مرکزونو کې د کیفیت پر لوړولو ټینګار وکړ. د دغه ادارې استازي میرمن سوزان براک وویل چې دا مې روغتیا وزارت په مرسته به د روغتیایي خدمتونو د کیفیت په لوړولو کې مرسته وکړي.
Supporting the ministry through URC
Medman Brock vai che murti rukhti khidmat no de kayfiyat al barawlo de barhe pamra sabahat buklo tar to de afghanistan de amir rukhti al wazarat sara afghanano ta de ba kayfiyat rukhti khidmat no par sawlo ke marasta buklo de afghanistan par rukhti markaz no ke la narohan sara de rukhti karkaun ko aw daktaran no asam chaland de hifzal sahi namrat awal aw de lazam wasail nashwala la hoglo yustunz khadi che khalak ye pa ara shikayat na kawi khud amir rukhti زرات چارواکی وای چې د دوه ستونزې د لمنځوړلو لپاره هڅې روانې دي.
په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پرختی ادارې په مرسته مو د روغتي خدماتو د کیفیت د لوړولو د څنګه د پرنستل کېدو په اړه رپورت واورید. به هم د روغتي موضوع په اړه په هرات کې د گزارګاه شریف په نوم د یو کلینیک ودانې جوړ شو چې په اړه یې زمون خبريال شرف الدین ستانګزې له سیمې راپور کړی.
هرات ښار کې د گازرګای شریف کلینیک ته په یو پړو کې په پاخه او اساسي ډول ودانۍ جوړه د پټي په پرې کولو سره د سیمه ییز مشرانو په حضور حکومتي مامورینو پرانستله. دغه ودانۍ چې 500 متر مربع زیربنا ځمکه کې جوړه شوې د هرات د عامر روغتیا رئیس ډاکټر غلام سعید راشد وایي نوې زریور لګښت پراغی.
دا مرکز د گازرګان شریف کلینیک په نامه یادیږي. دا یو جامع مرکز صحی دی خو دا د نوې زره یورو په ارزش کې خوشبختانه د پی آر ټی ټیم په همکاري جوړ شوی دی. دا کلینیک ډیر با کیفیت جوړ شوی دی. دا منظمه نظارت شوی دی د صحت امید طریق او د اقتصاد طریق او د پی ڈی سی کمیټې په طریق نظارت شوی دی.
د گازرګای شریف کلینیک د عبدالله انصاری سیمه کې د ناروغانو لپاره شپکه تنظیم اداري خونه د کانفرنسونو تالار حویلی د سخن پاکو او بوکوهی او تشنابونو سهولتونه ورته برابر شوي دي. ساختماني چارې د مالان په نوم یو افغاني شرکت پر مخ بیولي. په دغه کلینیک سربیره د هرات مرکز او ولسوالیو کې دا مهال نوی د جامع خدماتو روغتیايي کلینیکونه او شپګلو روغتونونه په خدمت بوخت دي. ګن شمیر کلینیکونو ته په دا وروستیو کې د ولایتي بیا رغونې ډلې تر خوا نړیواله ټولنې د عامې روغتیا افغان مامورینو څارنې لاندې ودانۍ رغولې دي چې په ځینې مواردو کې د ساختماني موادو ټیټ کیفیت باندې د ځینې کارپوهانو نیوکې هم منځته راتلې. خو دا چې د گازرګای شریف د کلینیک ودانۍ ساختماني چارې څه ډول دي په هرات کې د اړوند چارو یو کارپوه محمد انور متین نظر مې وپوښت.
چیزی که عملا ما شما میبینیم که یک ساختمان کاملا معیاری
و گرسه چنین مومینو معیاری او غوره ودانه ایده چه په نړیواله کچه ساختمان معیارونه پکې نظر کې نیول شوی دی. دلته انجینران او د اړوند چارو ګڼه کارپوهان شته. خای له ما سره به یو نظر ولري چې ګواکې دا ودانه نیمګړتیاوې نه لري. دغه ولایت کې په داسې مهال دی کلینیک لپاره د ودانۍ چارې بشپړې شوې چې هرات کې مشت ولایتي بیا رغونې ډلې د امیروتیا برخه کې د 1500 زره یورو په لګښت روان میلادي کال تر ختمه بیا رغونه کې د ونډې اخیستو اعلان کړی دی.
ازادي راډیو د وری په لومړۍ نیټه د 1438 کال غوره شخصیت اعلانوي. هغه افغان به د ازادۍ راډیو د کال شخصیت اعلان شي چې د سولې، ملي یووالي، د دیموکراسۍ د پیاوړي کولو، ټولنیز عدالت او بیا رغونې په لاره کې افغانستان ته خدمت کوي. د نوي کال په لومړۍ ورځ ازادۍ راډیو واوري.
د نوي کال په ورځ چې د یک شنبه ورځ ده وبروي چې ازادۍ راډیو د کال شخصیت څوک انتخاب کړی دی. خو تر هغې لا څو ورځې په مخکې لرو. نن پنجشنبه ده، درې ورځې لا په مخکې شته. اوس به هم د دې خبرونې رپورټونه واوري. د کونړ مرکزي دیني دارالعلومو لپاره د ودانۍ کار د پی آر ټي په 28 میلیونو ډالرو مالي مرسته جوړ او استفادې ته چمتو شو. له کونړ څخه د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د کونړ د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی ازادۍ راډیو ته وویل چې عصري ښوونځیو ته د ودانیو جوړولو او زده کوونکو ته د زیاتو اسانتیاو د برابرولو تر څنګ د دینی مدرسو آبادۍ او بیا رغولو ته هم پوره پام کړی دی چې یو بیلګه یې د مرکزي دارالعلوم دپاره د ودانۍ جوړول دي. هغه د جوړې شوې ودانۍ د ځانګړتیاو په اړه وویل
چې د 20 میلیونه
افغانیو پارزش د یو کال په موده کې جوړه شوې ده. اتیش لیلی خونی لري، لس تدریسی او څلور اداري خونی لري، دول وړي او یو لوی ورکشاپ لري، علاوه د دې نه درې لابراتوارونو خونی لري، یو مسجد شریف چې د رو سیستم د هغې سره شته دی، یو تامخوري، او په دغه تامخورۍ کې د 200 شاګردانو دپاره چوکۍ او 50 میزونه لري، یوه اشپزخانه لري، یوه د ډوډۍ د توضیح خونه لري، یوه ډیپو لري، څلېرویشت تشنابونه، د اوبو صحي څا، د رئیس دپاره دفتر، 200 څخه زیات د لیلي محصلین لپاره چپرکټې، بسترې او د اشپزخانې ټول مکمل سامان خریداري شوی دی. 600 شاګردانو دپاره میزونه او چوکۍ په دې تعمیر کې موجود دي.
د پوهنې رئیس وایي په دارالعلوم کې د زده کوونکو دپاره د شپې تیرولو، د خوراک او څښاک پوره سهولتونه موجود دي.
شاگردان چې 150 تنه د دې جملې څخه چې د مختلفو دوردستو ولسوالیو څخه لیلیې د طرزالعمل مطابق دلته تنظیم شوي دي، او 150 نفره په لیلیې شکل دلته زده کړې کوي، چې دوی هر شاګرد دپاره 15 افغانۍ د وزارت معارف لخوا نه د دوی د عشیې دپاره وقف شوي دي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجي می حسن وای افغانان د دینی او عصري علومو زده کړې ته ډیره اړتیا لري، او باید چې دولت د دینی مدرسو او ښوونځیو جوړولو ته د لومړیتوب حق ورکړي، چې دې کار سره به د پردیو هیوادونو له لاسوهنو څخه تر یو حده وژغورل شو.
شاګردان بتله پاکستان له بل ملک له بل ملک لا، او د دین په څنګ کې به خلکو داسې بوزل چې راتله به په افغانستان کې به داسې عملونه کول چې هغه خلکو به دا دین بدنامه وکړي. ورونه زمونږ استاسو په غره کې کوم ورونه ناست دي، هغه طالبان دي او غالمان دي، هغه هم ښه خلک دي، بد خلک نه دي، خو چا به غلط پی کړي، یا به چا نه مایوسه شوي، یا به چا قید کړي، یا به دې د چا مجبوره کړي چې هغه غره ته وخي.
د اسدآباد د مرکزي دارالعلوم مشر مولوي سید ولی ازادۍ راډیو ته وویل چې پوخا دوی او زده کوونکي د سرپنا د نشتوالي له امله ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوانو.
موږ د سیند په غاړه باندې د شنه اسمان در لاندې ناست وو، کله چې به په دې فرعي سړک باندې ګاډي تېرېدل، شاګردان به پاڅېدل او سترنجې به راغونډول او بیا به تېرېدل، چې اوس د یو کمپلیکس او مجهز تعمیر خاوندان شو، او د لیلیې دپاره د برق سیستم دا دومره ضروري دی چې په غیر د برق نه لیلیې د سره چلېږي نه، د مختلفو اطرافو، د مختلفو کلو، مختلفو ولسوالیو، حتی د مختلفو ولایتونو شاګردان دلته راغونډي، نو چې کله برق فعال نه وي دلته په لیلیې کې موږ ته ستونزې پیدا
کړي. علیمان وای باید افغان دولت ته هیواد په دننه کې د دینی زده کړې زمينه چمتو کړي، څو افغاني ځوانان د زده کړې لپاره ګوانډیو هیوادونو ته لاړ نشي، او د نورو خلکو د شومو اهدافو د ترسره کېدو په خاطر په خپل هیواد کې د جګړې د تودولو لپاره ونه کارول شي.
یو ځل بیا د ازادۍ رادیو د کال غوره شخصیت د 1983 کال غوره شخصیت به څوک وي؟ دوري په لمړۍ نیټه ل ازادۍ رادیو څخه منتظر وسی.
په دې هیله چې د اورېدو لومړۍ ورځ یعنی د نوي کال په ورځ باندې د ازادۍ راډیو اورېدل هیر نه کړئ چې د کال شخصیت در پیژني. په روانه خبرونه کې یو تفصیلي رپورټ در اورو په دې اړه چې په کندهار کې لیونی سپیډي شوی او ګڼ کسانې د ماشومانو په ګډون دړلې دي، خو دغه تفصیلي رپورټ مخته یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن مسکو ته تللې ده، او ویل کېږي چې د دې سفر یو اصلي هدف دا دی چې د مسکو نظر د ایران په برخه کې راخپل کړي. تر دې سفر مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په واشنگتن کې وویل چې پر ایران به فشار زیات کړي څو د نړیوالو له غوښتنې سره سم اټومي وسلې جوړې نه کړي. باراک اوباما دا څرګندونه فاکس ټلویزیون سره کړې دي چې د ایران په اړه د دې مرکې یوه برخه احمد شپر په ریپورت کې راخیستې ده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحد ایالات به پر ایران فشار زیات کړي او سخت بندیزونه به ولګوي څو دغه هیواد د اټومي وسلو له جوړېدو راوګرځوي. باراک اوباما وویل چې د ایران د اټومي وسلو له هڅو سره به شایي په فارس خلیج کې د اټومي وسلو سیالۍ ته لمن ووهل شي. بارک اوباما د خپل ولسمشۍ په پیل کې بهرنی تګلاره داسې تیاره کړې وه چې له ایران سره به ستونزې د خبرو له لارې هواروي، خو اوس وایي چې دی پر دې بریالی شوی دی چې په نړیواله سطحه یې ایران منزوي کړی دی. بارک اوباما له فاکس ټلویزیون سره په مرکه کې د چهارشنبې په ورځ وویل، لکه څرنګه چې ګورو د ایران حکومت دې ته ډېره اندېښنه لري چې خلک د ډیموکراسۍ هڅه کوي او د بشري حقونو د ترلاسه کولو هڅې کوي، خو تهران د دې پر ځای چې دا ستونزه د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي د خلکو مخه نیسي. د امریکا ولسمشر بیا وویل، د همدې لپاره موږ د سختو بندیزونو غوښتنه کوو او بله لاره هم نشته، بس فشار ته به ادامه ورکوو. ایران داردوی چې اټومي فعالیتونه د اټومي وسلو د ترلاسه کولو لپاره پیل کړي دي او وایي چې د اټومي انرژي د ترلاسه کولو هڅه کوي. د امریکا ولسمشر وویل، د دې ادارې یو ډیر مهم کار دا دی چې ایران له دې راوګرځوي چې اټومي وسلې جوړې کړي. اوباما د ایران د اټومي هڅو په اړه وویل، دا لویه ستونزه ده خو داسې مشکل دی چې موږ یې حل کولو ته اړتیا لرو. که چیرته ایران اتومي وسلې پیدا کړي، نو په ډېر دقت سره به د فارس په خلیج کې د اتومي وسلو د ترلاسه کولو هڅې پیل شي، چې دا کار زموږ ملي امنیت ته یو تهدید دی. امریکایي چارواکو د سېشنبې په ورځ وویل چې د ایران د اتومي وسلو د مخنیوي هڅې ورو پر مخ ځي، نو مخکې تر دې چې په راتلونکي کې نور سخت ګامونه اخلو، سر له اوسه نوي بندیزونه باید ولګوو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
وخت 2:55 دقیقې دی. زمونږ غږ ازادي رادیو اوري. په دې ورسته یو کې په کندهار کې لیونی سپیډ شوی چې د ماشومانو په ګډون زیات کسان دړلې دي. د کندهار د روغتیا ریاست وایي د یو دوروزنی کمپاین په نتیجه کې تر 2.5 زیات کوڅډبې سپی وژلې او خښ کړې دي، خو دغه ریاست وایي چې مالی ستونزې لري او دغه ډول نور کمپاینونه نشي عملي کولی. سالم محمد سالی نور جزئیات لري.
حاجی محمد چې د کندهار د نورزو شابرج په سیمه کې د خیاطۍ دکان لري، د خپل گاونډي د ماشومی پاړه راته وویل چې ویل یې کوڅه ډبو سپو پر سر داړلې ده. هغه په خپل کار بوخت و، کله چې ورته د مرکې وویل سول له خپل ځای ولاړ سو او د دې ستونزې په اړه پرله پسې توضیحات ورکړل.
تقریبا خصوصا
دا یوازې حاجی محمد نه دی چې په کندهار کې د لیونیو سپو له زیاتوالي شکایت لري. د ښار په بیلابیلو برخو کې خلک ورته شکایتونه لري. دوی وایي کوڅه ډبې سپي چې پر اکثرو یې د لیونی سپي شک هم کېږي زیات سوي دي. د دې ښار اوسیدونکي وایي اکثره لیونی سپي د ښار له منځنیو برخو څخه رانیولې تر دویمې ناحیې دراهي سیمې او د ښار تر لویدیځې څنډې پورې زیات سوي، چې زیات کسان یې داړلې هم دي. د کندهار اوسیدونکي وایي په ځینو ځایونو کې دغه سپي په ډله ډله ګرځي او اکثره وخت د شپې لخوا زیات خلک په ځابوي چې په تیاری کې تر ډیره په دوی پسې غاپي او په رڼا ورځ هم خلک داړلې دي. په کندهار کې دغو لیوانیو سپو د یوې کورنۍ څو غړي هم داړلې او په ځینو ناحیو کې خو حتی د سیمې څو کسان د لیوانیو سپو لخوا داړل سوي دي. بریدات چې شزه د کور څو ملمنی او څو ګاونډیانې سپیو داړلی وایي، د دې پېښې په وخت کې پولیسو ته خبر ورکړ. پولیسو هغه سپی په ډزو وواژه.
خبر یې سپی راغلی مانا دلته په خپل ونجلی داړلی و. ننجلی څه په سپی په دروازه را ننوتلی و. نن خل ګل د شي چې ما سپی او سپی دی مال هله پوستا والا را واخله پوستا والا پوستا والا چې را له بالا دلته سپی درې مرده کوويشتي. ما کور والا داړلی و، هغه ملمنه داړلی و، بلال د امام سره نورم داړلی دي. ټول چې د خپل صاحب دانې سره بلم داړلی دي.
یونس د کندهار د دویمې دراهي اوسیدونکی دی چې له ښاره لږ لرې پرته سیمه ده. دی وایي په سیمه کې دغو کوڅه ډبو سپو درې کسان داړلي. نوموړی شکایت لري چې شاروالۍ او د روغتیا ریاست د دې ستونزې په مخنیوي کې جدي کوشش نه دی کړی.
محل کې لیونی سپی پیدا شوی دی چې د دې مخنیوي نه شاروالۍ ولا کولای شي او نو حکومت هغه ورځې تقریبا یو لیونی سپی را ولا شو درې کاسې ودرل په یو ځای. نو موږ د دې حکومت او د شاروالۍ څخه دغه توقع لرو چې دغه مخنیوي وکړي. دا ماښام موږ په دغه ځای باندې روان یو چې لار لیکه نه کېږي سپیانو څخه، نو امکانات شته چې نور هم لیونی سپیانې په دغه کې.
په دې روسي کې د کندهار د عام روغتیا ریاست د شاروالۍ په مالی مرسته یو کمپاین پیل کړ چې د دې ریاست چارواکي وایي د دوو ورځو په جریان کې تر 2500 زیات لیونی او کوڅه ډب سپي وژلي او شخ کړي دي. د کندهار د عام روغتیا ریاست یو مسؤل ډاکټر فیضي وایي د روغتیا ریاست نه دی توانېدلی دغه سپیان ټول له منځه یوسي او خلک یې له شره وساتي. نوموړی وایي تیر کمپاین د یو لک افغانۍ په مالی مرسته عملي سو چې په دومره لږو پیسو د نوموړي په وینا دغه مشکل په اساسي ډول نه لرې کیږي.
اوکن د ښاریانو دغه تشویش چې دی دا پر ځای دی. تیره میاشت دا کمپاین تر سره سو او د هغه په نتیجه کې 250 کلب یا سپیان چې دی هغه د منځه یوړل سو او دفن سو. ولې باید اعتراف وکړو چې موږ د دې مشکل تر کامل محو پورې ونه رسیدلو، په دې خاطر چې دا 1000 افغانۍ یا یو لک افغانۍ چې د دې د مکمل محو دپاره کافي نه وې. نو بالاخره زموږ کمپاین د دوو ورځو وروسته ودرېد. کله چې پیسې ترلاسه کړې دوباره به دا کمپاین شروع کړو.
ډاکټران وایي د لیونی سپي نښې دا ده چې سترګې سرې وي، د نورو غوندې عادي نه وي، ناړې بهیږي او بې ځایه غاپي. دوی وایي که چیرې په سپي کې دغه ډول نښې ولیدل سي او څوک وداړي، دغه سړی باید ژر تر ژره یو روغتیایي مرکز ته ځان ورسوي، ځکه د لیونی سپي ناروغي نیسي. ډاکټران وایي که چیرې عام خلک دغه ډول سپیان وژني، باید ژر تر ژره یې شخ کړي چې د مچانو په واسطه یې میکروب په چاپیریال کې خپور نسي. د ډاکټرانو په وینا په افغانستان کې ځینې دړل سوي کسان پر وخت روغتیایي مرکزونو ته مراجعه نه کوي او فکر کوي که لیونۍ سپی وداړي زیاته جدي مسله نه ده. خو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خوشحال ساپی وایي همدغه بېغوري کېدای سي د ځینو کسانو د مرګ سبب سي.
په غلطه توګه باندې خلک څه فکر کوي چې تر څلوېښت ورځو پورې که سړی مریض نه شو نو بیا نه مریضېږي، یا تر څلوېښت ورځو پورې دوی فرصت لري. دا ډېره غلطه خبره ده. د لیونۍ سپي مرض چې دی دا اصلا یو ویروسي مرض دی چې د رابیس په نامه ویروس دی. دغه عصبي سیستم موفعي یا د عصبي سیستم ناروغي رامنځته کوي او دا سل په سلو کې کله چې یو ناروغ تک دا وژنی.
د کندهار د عام روغتیا ریاست وایي په میرویس روغتون کې د لیونۍ سپي واکسین سته او دوی په وړیا خلکو ته ورکوي. د ریاست وایي که چیرې مالی امکانات ورته برابر سي، دوی به د کندهار ټول لیونۍ سپي ووژني او شخ به یې کړي. په کابل کې د جرمني یو تشخیصي اداره وایي په نړۍ کې هر کال د لیونۍ سپي ناروغي 10000 کسان مړه کوي. خو روغتیایي کارکوونکي وایي که چیرې خلک د سپیانو د دړل کېدو په صورت کې پر وخت کوم صحي مرکز ته ولاړ سي، واکسین واخلي، په اسانۍ سره له مرګ څخه بچ کېدای سي.
راغس پرلے کولا نے راوڑو وقت تا گلنو بہارا وقت تا گلنو بہارا راغس پرلے کولا نے راوڑو راغس پرلے کولا نے راوڑو وقت تا گلنو بہارا وقت تا گلنو بہارا باشم جانانا سمات گل باشم جانانا دسر پل پل لتا پس چهه ولی نظر پل پل متا پس چه وہینا راہ اس پر پلا نیرانو راہ اس پر پلا نیرانو وقت تو گل نو